عربستان سعودی نقش عمده را دارد. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارایم احمد تکل و عصمت ساروان به استودیو آمدن با برنامه بعدی پشتوی رادیو آزادی. احمد جان مهربانی وکای.
در مننه کوم زرغونی منګل قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د آزادی رادیو دی یو ساعت خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې چې د سهار تر لسو بجو پورې دوام کوي، په ترڅ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان چارواکو څرګندونې او نور موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبری سرویس چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د افغانستان قوانین ومني. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ ټیم چې پرون یې کاناډا ته ماته ورکړه، نن له آیرلند سره مخامخېږي. او پاکستاني طالبان وایي چې حکیم الله مسعود نه دی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د سعودي عربستان د چارواکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره نن د هیواد ته سفر کوي. هغه پرون د دې سفر په درشل کې له طالبانو وغوښتل چې وسله پرمځکه کښېږدي او د افغانستان قوانین ومني. ښاغلی کرزی له طالبانو څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د لندن په کنفرانس کې لویدیځو هیوادونو له جګړې څخه د طالبانو د راګرځولو لپاره د ده د پلان ملاتړ وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان د دولت د سولې د هڅو هرکلی وکړ او د منل شویو اصولو په چوکاټ کې په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې باید د انساني حقونو د ارزښتونو په رڼا کې ترسره شي او خلک هم پکې ګډون ولري. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له مخالفانو سره د افغان دولت د سولې د هلو ځلو هرکلی کړی چې څو ورځې مخکې د لندن په کنفرانس کې له دې هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو او ملګرو ملتو هم د دې پلان ملاتړ وکاوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وروستۍ سرویګانې ښیي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي نو افغانستان به د نړۍ په یوه شتمن هیواد بدل کړي. د وویل چې دا خبره د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د تحقیقاتو پر اساس کوي. هغه خبریالانو ته وویل که له جنګ ځپلې افغانستان سره د خپلو جیولوجیکي شتمنیو په ایستلو کې مرسته وشي، د نړۍ په یوه شتمن هیواد به بدل شي. د ګوګل زه د افغانانو لپاره ډیر ښه خبر لرم. لومړني ارقام چې موږ ترلاسه کړی شي چې زموږ طبیعي زیرمې د زرګونو میلیارد ډالرو ارزښت لري. په دې اړه مفصل راپور به وروسته په همدې خبرونه کې واوري. په کابل کې امنیتي ځواکونه وایي چې د کابل ښار له شپږمې ناحیې څخه یوه اندازه وسله او مهمات ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د دوی د ځانګړو عملیاتو ځواکونو دغه وسلې او مهمات وړ مشبه ترلاسه کړي دي. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې څلور دېرش میله وسله د ریموټ کنټرول یوه دستګاه او دوه سراچه ډوله موټر نیول شوي دي. په سریلانکا کې د افغانستان کرکټ ټیم د شل اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې ده چې نن د فبروري لومړۍ نیټه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د شل اوورونو سیالي وکړي. دا لوبه به د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو پیل شي. پرون له کاناډا سره لوبه افغانستان پیل کړه او په ټاکل یو شلو اوورونو کې 115 اچیا منډې وکړې. د افغانستان له لوري کریم صادق نشپېته، نور علي وویش، رئیس احمد زی 14، نوروز منګل دیرش، محمد شهزاد 14 منډې جوړ کړې. د کاناډا ټیم په 12 اوورونو کې شپږ نوي منډې وکړې او لوبه د باران لپاره ودرېده، خو د دې لپاره چې د افغان لوبډلې منډې په فیو اوور کې زیاتې وي نو افغانان بریالي وبلل شول. پاکستاني لنډې خبرتیا وروسته به د پاکستان او د سیمې او نړۍ نور خبرونه در واورو. پاکستانی طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې غنی د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ورژل شوی دی. د دې ډلې یو ویان د رویټرز خبري اژانس ته وویل دا راپورونه سوچ درواغ دي. د پاکستان پوز د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د هغه راپور په باب څېړنه کوي چې پر اساس یې ویل شوي و حکیم الله مسعود د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کاري ټپونو مړ شوی او په اورګزو ایجنسۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. د پاکستان دولتي تلویزیون ونه ویل چې د بی پیلوټ الوتکو حمله کله شوې وه. د پاکستان استخباراتي مامورینو وویل چې دوی ناتایج شوي راپورونه ترلاسه کړي چې حکیم الله به شاید د جنوري په 14 په شمالي وزیرستان کې پر دوو موټرونو چې سخت دریځې پکې سپارول د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې له ټپي کېدو وروسته مړ شوی وي. د عراق په مرکز بغداد کې پرون شپږ 14 لږ تر لږه 11 تنه چې اکثره یې شیعه‌ګان دي ژوبل کړل. پولیسو وویل چې درې 14 سهار مهال د ښار په هغه برخه کې وشوي چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي. وروسته په ښار کې دوه په کور کې جوړ شوي بمونه او یو لاسي بم وچاودې چې په نتیجه کې درې تنه ټپیان شول. د حماس تبعیدي مشر خالد مشعل پرون وویل چې له خپلې سیالي فلسطیني ډلې فتح سره پخلاینې ته نږدې شوی دی. هغه له مصر وغوښتل چې د دوی ترمنځ د پخلاینې د تړون د کېدو لپاره د یوې غونډې د کوربتوب تابعیا وکړي. د ویل مصر ته زما پیغام دا دی چې دوی دې موږ قاهرې ته ور وبولي او بیا دې وګوري چې فلسطینیان څومره ژر پخلا کېږي. مصر تر اوسه پورې په قاهره کې د حماس او فتح ګوندونو ترمنځ د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې غونډه د دواړو ترمنځ د ژور اختلاف له کبله دوه ځلې ځنډولې ده. حماس د مقننه جرګې د انتخاباتو له ګټلو یو کال وروسته د 2001 عیسوي کال د جون په خونړیو جګړو کې د غزې ترنګ له فتحې څخه ونیوله. د امریکا پوز به د الوتکو په ذریعه خپل هیواد ته د هیټي په زلزله کې د سختو ژوبل شویو کسانو د لیږدولو لړۍ ژر پیل کړي. د امریکا پوز د حواله لري د ټپیانو د انتقالولو کار د چهارشنبه په ورځ د ژوبل شویو کسانو د تداوی د ځای او د هغو د درملنې د لګښت پر سر د جنجال له کبله وځنډاوه. سپینې ماڼۍ د حواله لارې له هیټي څخه د زلزله ځپلو ټپیانو د لیږدولو د پروګرام د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې په داخل او خارج کې ډاډ ورکړی شوی چې د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي اسانتیاوې برابرې شوې دي. او د ګرجستان یو نوی پیل شوی تلویزیون وایي چې د هغه خبرونه په فرانسه کې د فعال سټیلایټ یا سپوږمکۍ له لوري د روسیې د فشار په خاطر پرچاو شوې دي. د لومړي قفقاز په نوم د سیمه ایز تلویزیون د جنوري له لومړۍ په روسی ژبه په یوټل سیټ خبرونه پیل کړي دي. تلویزیون وای یوټل سیټ ورسته لدی چې د روسیې د سپوږمکۍ له کمپنۍ سره د ډیری ګټې یو تړون لاسلیک کړ د لومړي قفقاز تلویزیون خبرونه بند کړي.
دا د ازادۍ رادیو ده. قدر منوریدونکو وړاندې په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم راپورونه لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی نن سعودي عربستان ته روان دی، څو له سعودي پاچا سره په افغانستان کې د سولې د راوستو پر مسله خبرې وکړي. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لا د مخه پیل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان دومره شتمنې طبیعي زیرمې لري چې که راوېستل شي نو افغانستان به یو ډېر شتمن هیواد شي. د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره وای د وارداتي موادو د معیاري کولو هڅه روانه دي.
یو ډیر غټ مشکل چې په دې بخش کې موږ درلودې هغه د ستاندرد قانون نشټوالی و. خوشبختانه چې د ستاندرد قانون اوس نهایي شوی دی.
که څه هم پاکستانی طالبانو د خپل مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو راپورونه رد کړي دي، خو که چېرته دا خبره رښتیا وي نو د ده پر ځای به راتلونکی مشر څوک وي؟
د بابا خال ولی الرحمن شته دی، کاري حسین شته دی.
په دې اړه به د سیمه ایزو مسایلو له یو کارپوه سره خبرې وکړو. نور مطالب هم لرو او په پای کې به د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام درته خپور کړو. اورېدو ته را سره اوسئ. تکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن سعودي عربستان ته ولاړ شي څو د سعودي له پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز ال سعود سره په افغانستان کې د سولې د راوستو پر مسایلو خبرې وکړي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سعودي د پاچا رول ډیر مهم بللی. ښاغلی کرزی چې د لندن له کنفرانس څخه د بیرته راستنېدو وروسته یې د یک شنبه په ورځ یعنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې. د غراز هیله څرګنده کړه چې له تور لیست څخه بد نور طالب مشرانو نمونه هم وایستل شي. تیرونه ورسته لدی چې خغلی کرزی د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د خبرو او پخلاین لپاره د سعودي عربستان د مرستې غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هیواد به تر هغو له طالبانو سره تماس ونه نیسي څو چې دې ډلې ځان له القاعده شبکې بیل کړی نه وي. خو د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې لا دمخه پیل شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو مقام ویلي و چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي کای ایډي سره پټې خبرې کړې دي. طالبانو دا خبره رد کړه، خو اشرف غنی احمدزی الجزیره ټلویزیون ته وویل چې له طالبانو سره په روانو خبرو اترو کې سعودي عربستان فعال رول لري. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د سرګندونو نور جزئیات اسمت څاروانه اوروي.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره خبرې اترې دوام لري. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې ډاکټر احمدزی چې حاضر دمه د واشنگتن د بروکینګز انسټیټیوټ غړی دی وایي چې له طالبانو سره په روانو خبرو کې سعودي عربستان فعال رول لري. دا په داسې حال کې ده چې تېرې اونۍ وروسته له دې چې ولسمشر کرزي په لندن کې د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړه چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل تر څو چې طالبانو د القاعده له ملګرتوب لاس نه وي اخیستی دا هیواد به له دې ډلې سره تماسونه نیسي. خو ډاکټر اشرف غنی احمدزی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد پاچا د منځګړتوب په پروسه کې شامل دي. د ډاکټر اشرف غنی له دې څرګندونو سره په یو وخت راپورونه خپاره شول چې یو شمیر افغان چارواکو د ولسي جرګې غړیو له طالبانو سره ارتباط لرونکو مقاماتو او د حکمتیار د اسلامي حزب یو شمیر استازو په مالدیب کې غونډه کړې ده. د شرق الاوسط ورځپاڼې یو محرر حسین شوبکشي چې په سعودي عربستان کې دیره دی الجزیرې تلویزیون ته وویل د طالبانو په منځ کې ځینې ډلې باور لري چې اوس په افغانستان کې له سوله ییزې لارې د ستونزو د پای ته رسولو لپاره د جدي خبرو وخت دی. له بلې خوا د طالبانو یو قومندان دې تلویزیون ته وویل چې د دې ډلې هیڅ غړی به په هغو خبرو اترو کې برخه وانخلي چې لومړی شرط یې بې وسلې کول وي. د دوران صافي په نوم یو طالب قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل که دوی ته د پیسو غرونه هم ورکړی شي د په وینا د حق لارې به پشان نشي. خو ډاکټر احمدزی وویل چې هر قومندان د طالبانو د ټول تحریک یا القاعده شبکې استازي توپ نشي کولای. د وویل د ټولو طالبانو خلوی و نه ده، ځینې به سوله ومني او ځینې نور به لږ وروسته سولې ته راشي.
د افغانستان د مالیې د پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې لا دمخه پیل شوې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی د لندن مهم کانفرنس ته یوه طرحه چې د په وینا هر اړخیزه طرحه ول ځان سره وړې وه. په دې طرحه کې ولسمشر حامد کرزی ټینګار کاوه چې د افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی او وی ویل چې دوی کولای شي په دې برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په لندن کې په جوړه شوې غونډه کې له ګډون وروسته پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل که څه هم د سیمې ځینې هیوادونه له یو بل سره په اړیکو کې ستونزې لري، خو دوی کولای شي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ځانګړی رول ولوبوي او هم سیمه د اقتصادي پرمختګ په لور بوزي. د ښاغلي کرزی د څرګندونو نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند په دې راپور کې واوري.
افغان ولسمشر وایي چې نړیواله ټولنه ته دا واضح کړی چې په افغانستان او سیمه کې د ډاډمنې سولې ټینګول یوازې د سیمې او ګاونډو هیوادونو له لارې ممکن ده. ښاغلی کرزی چې په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې له ګډون وروسته د یکشنبه پرس په کابل کې خبریالانو ته غږېده وویل چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه د افغانستان دریځ روښانه دی او غواړي پراخې سیمه ییزې اړیکې ولري. ښاغلی کرزی وویل که څه هم په سیمه کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو افغانستان غواړي له ټولو هیوادونو سره د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې د اصل په پام کې ساتلو سره پراخه اړیکه ولري.
در حال که افغانستان مشکلات رابطه منطقه
کاملا آگاه دی وای په داسې حال کې چې افغانستان د سیمې له ستونزو او اړیکو نه چې د هیوادونو ترمنځ او د لرو او نږدې هیوادونو ترمنځ موجود دی خبر ده، خو بیا هم افغانستان خپل گاونډو هیوادونو ته ډاډ ورکوي او دا یوازې د سیمې او گاونډو هیوادونو لپاره ممکنه ده چې په سیمه او افغانستان کې ډاډمنه سوله ټینګ شي. ښاغلی کرزی وویل که څه هم په تیرو اتو کلونو کې افغانستان د سیمې او ګاونډو هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو کې مهم پرمختګونه کړي، خو د ده په وینا د اړیکې اوس یو نوي پړاو ته د ننوتو په حال کې دی. د افغانستان لخوا دا ټینګار په داسې حال کې شوی چې اوس ترکیه د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډه کوربه وه. خاغل کرزی چې د سیمه د شاوخوا دویشتو هیوادونو له استازو سره یوځای په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې غونډې ته د سیمه د اړتیاو یو غښتلې انځور وړاندې کړی ده.
په ابتکار حکومت ترکیه او رئیس جمهور محترم شان آقای عبدالله گل
دی وایي د ترکیه او د هغه د ولسمشر ښاغلي عبدالله گل په نوښت د افغانستان او سیمه د روانو حالاتو په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې یو شمېر زیاتو هیوادونو ګډون کړی و او ټولو په سیمه کې د امن په اړتیا او له افغانستان سره د مرستې په اړه خبرې کولې. افغانستان د سیمې د اړتیاو په اړه او د شتو امکاناتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. په افغانستان او سیمه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره د سیمه ییزې همکارۍ په اړتیا د ټینګار په داسې حال کې کېږي چې امریکا هم د افغانستان په اړه په خپله نوې ستراتیژۍ کې د سیمه ییزې همکارۍ جلبول خورا ضروري بللی دی. خو افغان کتونکي به دا همکاري هغه مهال ممکنه بولي چې د دوی په وینا په سیمه کې د امریکا او لویدیځو ځواکونو د حضور په اړه د دوی اندېښنې پای ته ورسولی شي. دوی دا هم وایي چې دا د افغانستان د بهرني سیاست یوه خورا مهمه او حساسه برخه ده چې زیاتو هلو ځلو ته اړتیا لري.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلي کرزی د لندن په کانفرنس کې له ګډون وروسته په کابل کې پرون خبریالانو ته معلومات ورکول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او پخلاینې د وړاندیز ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ ځینې مهم ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د ښځو حقوق او د افغانانو نورې ازادۍ تر پښو لاندې نه شي. دغه کمیسیون وایي سره له دې چې افغان دولت د روغې جوړې د طرحې په برخه کې له دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې، خو بیا هم دغه وړاندیز ورته د منلو وړ دی.
په داسې حال کې چې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو او روغې جوړې خبرې په لوړه کچه تودې سوي، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هغه صورت کې د دې طرحې ملاتړ کوي چې په عملي کېدو سره یې په افغانستان کې ځینې مدني او حقوقي ارزښتونه زیانمن نه سي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال احمد فهیم حکیم ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون د افغان دولت د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې افغانستان ته د ثبات او سولې راوستل دي، خو په دې شرط چې له وسلوالو سره سوله او روغه جوړه پر ځینو نورو مسایلو سیوری ونه غوړوي.
دوه اهم مسائل باید په پام کې ونیول شي. یو، تر اوسه هغه دستاوردونه چې د بشر د حقوقو په الوان کې، د مطبوعات په ازادي په الوان کې او د مدني ټولنې د فعالیتونو په الوان کې او د ښځو د حقوقو حمایت په الوان کې ترلاسه شوي دي، باید د دې پروسې قرباني ونه سي. او دوهم ټیکر دادی چې ټول مراحل د مذاکرې او د سولې ستراتیژي او مفاهمه باید د بشر د حقوقو ارزښتونه اهم مطالب غونډې تاکید وسی.
دغه کمیسون وایي هغه کسان چې لوی جرمونه یې کړي باید ونه بخښل سي، او افغان حکومت هم باید له وسلوالو سره دروغ جوړي او د سولې د خبرو اترو لپاره یو شفافه طرحه ولري. د لندن د کانفرنس د اجنډا په سر کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د سولې خبرې اترې هم شاملې وې چې افغان حکومت یې وړاندیز او نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. افغان ولسمشر حمید کرزی ویلی د دې لپاره چې د خبرو اترو دغه بهیر پیل سوی وي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د 15 غړو نمونه لري سوی او دغه 15 کسانو د همکاري ژمنه هم کړې ده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم د شلو اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماتې ورکړه، او نن به چې د فبروري لومړۍ نیټه ده له آیرلند سره د سریلانکا په مرکز کولمبو کې لوبه کوي. په دې اړه به د همدې خبرونې په دوام کې هڅه وکړو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تماس ونیسو او تاسو ته نور معلومات درکړو. خو له هغه مخکې یوه بله موضوع. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي وروستۍ سرویګانې ښیي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي نو افغانستان به د نړۍ په یو شتمن هیواد بدل کړي. ښاغلي کرزی وویل دا خبره د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د تحقیقاتو پر اساس کوي. د افغانستان د طبیعي زیرمو او د ښاغلي کرزی د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان په دې راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل افغانستان چې د نړۍ یو تر ټولو بیوسته هیواد دی، د اټکلونو له مخې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت د تیلو او نورو ترمځکې لاندې طبیعي زیرمې لري. هغه خبریالانو ته وویل که له جنگ ځپلې افغانستان سره د خپلو جیالوجیکي شتمنیو په ایستلو کې مرسته وشي د نړۍ په یوه شتمن هیواد بدلېدای شي. د وویل زه د افغانانو لپاره ډېر ښه خبر لرم. لومړني ارقام چې موږ ترلاسه کړي شي چې زموږ طبیعي زیرمې د زرګونو میلیارد ډالرو ارزښت لري، د زرګونو میلیون ډالرو نه بلکې د زرګونو میلیارد ډالرو. د وویل دا خبره د هغې سروې پر اساس کوي چې د امریکا د جیالوجیکي سروې یا یو ایس جی ایس له لوري شوې او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړه شي. کرزی وویل یو ایس جی ایس چې د امریکا د حکومت یوه رسمي علمي اداره ده له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر طبیعي زیرمو کار کوي. په دې سروې 12 میلیون ډالر مصرف کیږي. افغانستان په دې مشهور دی چې له طبیعي او ترمځکې لاندې منابعو مالامال دی، مس، وسپنه، سره زر، کرومیټ، قیمتي ډبرې او همداراز ګاز او تیل د افغانستان مهمې زیرمې بلل کیږي. د افغانستان ډېرې کمې زیرمې استخراج شوي ځکه چې دا هیواد له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په جګړه کې سوځي. په وروستیو کې چین او هند د افغانستان د کانونو په استخراج کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې او چین د لوګر د مسو د کان د استخراج قرارداد ترلاسه کړی هم دی چې د نړۍ د مسو تر ټولو لوی معدن بلل کیږي. اټکل کیږي چې د لوګر عینکان به چې لومړی پلا په 1904 اویایم عیسوي کال کې کشف شو 12.3 میلیون ټنه مس ولري. د حاجي ګک د وسپنې کان هم د نړۍ د وسپنې یو تر ټولو ستر کان بلل کیږي. د دې کان په استخراج کې یوې هندۍ او یوې چینایي کمپنۍ لیوالتیا ښوولې خو تر اوسه پورې قرارداد لاسلیک شوی نه دی. د افغانستان حکومت په وروستیو کې مزایدې ته د قانونو د وړاندې کولو کار ځنډولی او ویلي دي تر څو چې په دې پروسه کې د شفافیت اطمینان نه وي حاصل شوی نور به هیڅ کان مزایدې ته وړاندې نه کړي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې د قانونو مخکنی وزیر له چینایي کمپنۍ څخه د کمیشن په ترلاسه کولو تورن شو، که څه هم هغه دا تور رد کړ.
د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یو برید کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. چارواکو ویلي نښته هغه مهال وشوه چې یوې وسلوالې ډلې په سیمه کې د خوراک د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی د موټرو د لوټولو په مقصد کمین نیولی و. دوی ویلي چې وسلوالو یو شمیر موټر سوځولي او په غنمو بار یو موټر یې هم له ځان سره وړی دی. د دې پیښې نور حال په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی وړاندې کوي.
د بادغیس مرستیال ودی عبدالغنی صابر په ټلیفون سره د دغې پیښې تایید وکړ. زیاته یې کړه د مقر ولسوالۍ سنګیاتر سیمه کې د نړیواله خوراکي سازمان د غنمو کاروان د لوټلو په نیت طالبانو سړک نیولی وی. په داسې مهال چې 15 موټره په غنمو بار د جګړې په مهال وسوځول شوې، د پولیسو د ژغورنې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال طالبان له منځه لاړل. مرستیال والی وای شپک سوټنه غنم چې د خلکو لپاره د یو موټری زکاروان په ترکیب کې لیکدول کېدل د مقر ولسوالۍ سنگیاتش سیمه کې د طالبانو کمین کې پریوتل. په نتیجه کې 19 موټر پولیسو وژغورل، 15 موټر وسوځول شول، یو موټر له موټر چلوونکي سره طالبانو له ځان سره وړی. پیښه کې 12 وسلوال طالبان مړه، یو موټر چلوونکی ټپي شو. دولتي لوري ته هغه وای زیان نه راوښتی. په بادغیس ولایت کې د نړیوال خوراکي سازمان د مرستې په موادو په داسې مهال د برید خبر ورکړ شو چې افغانستان کې څو پلا د ملګرو ملتونو ادارې جګړه کې ښکېل دواړو خواوو څخه د خپلو موادو د خوندیتوب هیله کړې ده، ځکه دغه اداره ځان بې پلوه بولي او وایي د انساني مرستو په غرض اړمنو کسانو سره د مرستې فعالیت کوي او کومه سیاسي مخه دوی وایي نه لري. د بادغیس محلي رسنیو د ملامنان په نوم د یوه طالب قمندان په نقل قول د هغه د سړیو کار بللی. دغه طالب قماندان پیخه کې د ګڼه پولیسو د وژنې اده هم کړی ده، کوم څه چې دولتي لوری نه مني.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره وایي چې افغانستان ته د وارداتي موادو د معیاري کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې ادارې چارواکي وایي د دوی د کارونو یو خنډ د دې ادارې د قانون نه بشپړېدل و چې ښایي په نږدې ورځو کې تصویب شي. دا اداره د خبرې په داسې حال کې کوي چې ډېر شمېر افغانان د واردېدونکو موادو د خراب کیفیت څخه شکایت لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راکوي.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې هیواد د بیکیفیت توکو د واردولو د مخنیوي لپاره پر ځانګړو لارو چارو کار کوي. د دغې ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر د خپلو لاسته راوړنو ترڅنګ وایي چې د کارونو په وړاندې یې لوی خنډ د دغې ادارې د قانون نشتون و چې ډېر ژر به تصویب شي او د کارونو په وړاندې به یې اسانتیاوې رامنځته کړي.
هغه کسان چې په دې اداره کې کار کوي تخنیکي کسان ټول متخصصین دي او ټول په خپل بخش کې تخصص لري. یو ډېر غټ مشکل چې په دې بخش موږ درلودې هغه د استاندارد قانون نشتوالی و. خوشبختانه چې د استاندارد قانون اوس نهایي شوی ده. په حیرتان کې زموږ نمایندګي شته. په تیر څه کم یو کال کې موږ تر 9 میلیون لیتر بیکیفیت نفتي مواد تثبیت کړی ده او رد کړی ده چې بازار ته رانه شي.
ښاغلی خطیر وایي چې د غیدارې تر اوسه د سون خوراکي او برېښنایي توکو د کنټرول او معیاري کولو کمیټې جوړې کړې. د افغانستان د نورم او ستاندارد اداره د بهرنیو هیوادونو څخه د واردېدونکو توکو د معیاري کولو او کنټرول خبري داسې وخت کوي چې عام خلک د راوړونکو توکو د ناسم کیفیت او زیانونو شکایت کوي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په دې اړه جدي هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي غلام محمد او لال محمد وای
دا مواد هغه خراب مواد د خپل راولي او منګه تجارانو ته ورکی د دینه چې منګه ګټه واخلو منګه ته ضرر زیات ده. اقتصاد خراب کړی ده. تل راځي آب او هوا د کابل وګوره چې پس خاکالو ده. مسؤل اداره باید دا بند کړي.
تل ګاز او دغه داسې نور شیان چې دا تجاران د وطن ته راوړي ښه کیفیت نه لري. لکه ګاز یو کیلو اچو نیمه کیلو لکه اوبه لري موبایل. د مسله ادارو څخه دا غواړو چې دغه خلک کنټرول کړي.
تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو غونډه کې د بیکیفیت موادو د راوړلو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې وې. په افغانستان کې د اوږدو کلونو جګړو په ترڅ کې تولیداتي فابریکې او د کرنیزو توکو تولیداتي مرکزونه له منځه تللي او اوس اکثره توکي له بهر راوړي. اما افغانان او ځینې ادارې وایي سوداګر له بهرنیو او ګاونډي هیوادونو څخه ناسم او بې کیفیته توکي راوړي چې په پایله کې ملي اقتصاد ته زیان اوړي، بېلابېلې ناروغۍ او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. خو د نورم او ستاندرد اداره وایي چې په دې اړه پراخې هڅې کوي. دا چې د هڅې به څومره اغېزناکې وي لا روښانه نه ده. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي د افغان بي سیم د مخابراتي شبکې په مرسته په کابل ښار کې یو اندازه جعلي سیم کارتونه او غیر قانوني فعال مخابراتي وسایل او تجهیزات نیولې دي. د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤلان وایي دا دستګاوي په سلګونو زر امریکایي ډالر ارزښت لري او د جعلي سیم کارتونو د استعمال لپاره دولت ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی. مسؤلینو دا هم ویلي د دې دستګاګانو څخه څو تنه فعالان هم له دې دستګاو سره یې څو تنه فعالان هم نیولې دي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واوري.
د افغانستان د مخابراتو د وزارت د مخابراتي خدماتو د ادارې رئیس انجینیر خیر محمد فیضی وویل د شبکې چې د کابل ښار په خوشحال مینا کې په پټه فعالیت کاوه سلور مجهز مخابراتي دستګاګانې لرلې او په غیر قانوني توګه د افغانستان د مخابراتي فریکوینسیو له لارې له بهر سره د خلکو ټلیفوني اړیکې ټینګولې. انجینیر فیضی وویل په دغه جرم یې تر اوسه درې تنه نیولې هم دي. د هم ویل دی عمل نه یوازې دا چې د دولت بودیجې ته زیان رساوه بلکې نور خطرونه ترې هم رامنځته کېدلی شول. خاغلی فیضی وویل
وقتی که مخابره ها به صورت غیر قانونی در داخل افغانستان میشه
کله چې مخابره په غیر قانونی توګه هوا درنه نوځي درې ډول خطر نزنې پیدا کیږي. لومړی دا چې د دولت بودیجه ته زیان رسوي، دوهم مخالفین ترنه په نامنوي کې ګټه اخلي او دریم دا چې د ټولو شبکو کیفیت ټیټوي.
د مخابراتو د وزارت چارواکو وویل چې په دغه فعالو وسایلو کې مخابراتي دستګاګانې، ماشینونه او په لسګونو زره سیم کارتونه شامل دي چې ارزښت یې له 15 لک ډالر څخه اوړي. د افغان بي سیم د مخابراتي شبکې رئیس امین رامین وویل چې که ټولې مخابراتي شبکې یو له بل سره مرسته وکړي وبه توانیږي چې په اسانۍ سره د داسې غیر قانوني شبکو د فعالیت مخه ونیسي.
شرکت مخابراتی افغان بیستیم در این مدت توانسته ایتو جایی را که غیر قانونی استفاده میکن یاره تصدیب
در افغان بیستیم شبکه توانیده لیده چی دست غیر قانونی شبکه کشف کرده مورد مخابرات و وزارت پا مرسته وارو چی پا حیوات که تخنیکی پلتنی جدی کرده دست غیر قانونی شبکه بندی او عاملین در قانون منگولو توسپاره
په افغانستان کې اوس مهال د مخابراتو د وزارت تر څارنې لاندې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي چې هر یوه د دوی د ګټو په خاطر یو له بل سره په رقابت کې او هر یوه خلکو ته د ښو خدماتو د رسولو ژمنې کوي خو خلک اوس هم د دې شبکو له کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده وخت د سهار 8:00 او 1:30 دقیقې دي د همدې خبرونې په دوام کې به په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم ملا مسعود د وژل کېدو د احتمال په اړه له یوه د سیمه ایزو چارو له یوه کارپو سره مرکه هم درته وړاندې کړو خو له هغه مخکې عصمت څاروان او تر دې ساده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د سعودي عربستان د چارواکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره نن د هیواد ته سفر کوي افغان ولسمشر وایي وروستۍ سروې ګانې ښیي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي نو افغانستان به د نړۍ په یوه شتمن هیواد بدل شي د بشري حقونو افغان خپلواک کمیسیون د افغانستان د دولت د سولې د هڅو هرکلی وکړ په سریلانکا کې د افغانستان کرکټ ټیم د شل اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماتې ورکړه پاکستاني طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټي الوتکې په حمله کې وژل شوی دی د عراق په مرکز بغداد کې پرون شپږ چاودنو لږ تر لږه یولس تنه چې اکثره یې شیعګان دي ژوبل کړل د حماس تبعیدي مشر خالد مشعل پرون وویل چې له خپلې سیالې فلسطیني ډلې فتی سره پخلاینې ته نږدې شوی دی او د امریکا پوز به د الوتکو په ذریعه خپل هیواد ته د هیټي په زلزله کې د سختو ژوبل شویو کسانو د لیږدولو لړۍ ژر پیل کړي
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري او قدرمنو اوریدونکو په دې برخه کې غوښی فرشته جلال زیته چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو راپورونو د لنډیز څو برخې درته وړاندې کوي
د افغانستان په ارتباط د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په تحلیلي مقاله کې چې طالبان د ملګرو ملتونو د سازمان له استازي سره د خپل رهبرانو لیدل ردوي تر سرلیک لاندې خبره سوي راغلي طالبانو د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي کایای د سره د خپل رهبرانو لیدل رد کړل د هغوی په وینا له متجاوزینو سره جګړې ته د دوام ورکولو ژغې هم کړی دی په دې وروستیو کې دا سیر بوتونه خبره سول چې وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي کای آیده په روانه میاشت کې په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو له ځینې رهبرانو سره کښېنستی دی خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا ملاقاتونه او لیدنې کتنې نه دي تایید کړي ورسپاڼه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هغو خبرو ته اشاره کوي چې دوی ورځې وړاندې په پاریس کې کړي دی ویلي کای آیده غوښتل چې د طالبانو د یو شمېر غړو د ذهنیت په اړه خپله نتیجه ګیري وکړي واشنگتن پوسټ لیکي د ملاقات په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي یعنی دا نه ده څرګنده چې کای آیده د طالبانو له کومو رهبرانو یا استادو سره لیدلي او پر کومو مسایلو یې بحث کړی دا ورسپاڼه د طالبانو د رژیم د یوه وزیر ارسلا رحماني په حواله لیکي چې کای آیده د طالبانو له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي ښاغلي رحماني واشنگتن پوسټ ته ویلي دا مسله ډېره حساسه ده او په دې اړه یې زیات جزئیات نه دي څرګند کړي د طالبانو یو بل مقام ورسپاڼې ته ویلي چې په پاکستان کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې خبرو کې حضور درلود خو واشنگتن پوسټ لیکي چې په دې اړه د ښاغلي ضعیف د نظر اخیستلو هڅه کړې خو نه دي بریالي سوي بلې انګلیسي ژبې ورسپاڼې د تلګراف هم د افغانستان پر حالاتو یوه مقاله خپره کړې ده ورسپاڼه وایي چې د برېټانیا د حکومت چارواکي په پام کې لري چې د زیات شمېر هلیکوپټرو او بې پیلوټ الوتکو د اخیستلو لپاره د احتیاطي بودیجې څخه استفاده وکړي نه د دې هېواد د ملي دفاع وزارت له عادي بودیجې څخه د دغو هلیکوپټرو او بې پیلوټ الوتکو څخه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې استفاده کیږي له دې پیسو به هم درز داسې وسایل واخیستل چې د دوی عسکر د سرک په غاړه د بمونو له خطر څخه وساتي د لیټل ګراف لیکي چې د دې هواد پر صدر اعظم تر شدیدو انتقادونو وروسته په 2010 او 2011 کلونو کې د برېټانیې په عملیاتي بودیجه کې زیاتوالی راغلی. د برېټانیا پر صدر اعظم ګوردن براون په دې خاطر چې وایي د دې هیواد د ځواکونو د حمایت لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، انتقادونه موجود دي. له 2001 کال راهیسې لږ تر لږه 250 برېټانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د ډیلی ټلګراف او ورځپاڼه د برېټانیا د یو لوړ رتبه دولتي مقام په حواله لیکي، د برېټانیا صدر اعظم غواړي له دې مطمئن سي چې د دې هیواد عسکر په افغانستان کې د ضرورت وړ مواد لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سریلانکا کې د شلو اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د شلو اوورونو سیالي وکړي. همداشبه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی رئیس احمدزی له کولمبو څخه د ټلیفون په مستقیم ارتباط کې را سره دی. رئیس احمدزی، زموږ خبرونې ته ښه راغلی. څنګه وشو که څه هم په داسې لویو مسابقو کې بریا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره نوې خبره نه ده، خو د کاناډا د ماتې کیسه راته وکړه چې څنګه شو چې تاسو هغوی مات کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه چې موږ د خپل د پرون نیګټ مبارک چې مخول اوریدونکو سره خبري وکړو. واقعا چې پرون مسابقه چې کوم موږ کانادا سره وکړه ډیره په زړه پورې مسابقه وه، او هغه غلطیانې به ورته وویل چې موږ نه تیز ځل د کانادا خلاف باندې په ساوت افریقا کې شوي وې، او باندې موږ ډیر کار کړی وو او د هغوی هغه کمزوریانې موږ نوټ کړی وې. نو همدغه وجه وه چې پرون موږ په شل اوورونو کې د کانادا هیواد ته یو سل پنځات یا منډ یعنی ټارګیټ ورکړی وو، او د هغې په جواب کې هغوی وکولی شول چې په دیارلس اوورونو کې شپږ نوي منډې جوړې کړي، او بیا پکې باران شروع شو. نو په هغه دیارلس اوورونو کې د افغانستان ټیم په هغه وخت کې یو سل او پنځه منډې جوړې کړې وې. نو همدغسې دغه مسابقه د افغانستان ټیم په نهو منډو باندې وګټله، او دغه مسابقه چې کومه وه د په راتلونکي مسابقو لپاره به د موږ د لوبغاړو لپاره ډېره ډېره د حوصلې خبرې. او نن چې کوم مسابقه د موږ د آیرلینډ هیواد سره ده،
همدا پوښتنه مې کوله رئیس خانه چې د نن مسابقه به څنګه وي، څه فکر کوئ چې همداسې به بریالي شي؟
ان شاء الله. لکه څنګه چې د افغانستان د موږ دغه لوبغاړي چې څنګه روان دي، او دوی چې څومره ورځ په ورځ باندې په کرکټ کې خواري کوي، او د یادونې وړ ده چې دغه په ورځ په ورځ باندې به د موږ دپاره نور هم مشکلات زیاتېږي، ځکه چې موږ همدغسې روان یو. نو هغه ډېر زر به بیا موږ د پرمختللي هیوادو سره مخامخ کېږو، نو د هغې لپاره نور هم ډېر تیاری پکار ده. نو انشاءالله لوبغاړو حوصله ډېره اوچته ده، او په نننۍ مسابقه کې به هم موږ آیرلینډ ته ماتې ورکوو.
احمد زید صاحب، دا راته ووایه چې په دې مسابقو کې دا چې اوس مسابقې روانې دي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په راتلونکو مسابقو کې به له ډیرو مهمو حریفانو سره مخامخ شئ. له مهمو حریفانو سره څه وخت تاسو مخامخ کیږئ په دې تورنمنټ کې، او که په راتلونکي وخت کې څه وخت کې؟
زبر د شل شل اورونو په برخه کې خبر وکم چې دغه د شل اورونو کوم مسابقې چې کومې روانې دي، دلته د افغانستان، کاناډا، آیرلند او د سریلانکا اے ترمنځ دا انټرنیشنل مسابقې دي، بین المللي مسابقې دي. خو د موږ لپاره یو ډېر ښه تمرینات هم ده، ځکه چې د فروری په نهم تاریخ باندې به په دوبۍ په اماراتو کې د موږ د اتو ملکونو ترمنځ به یو د شل اوریزو یو ټورنمنټ شروع کیږي چې هغې کا فاینل ته رسیدونکي دوه ټیمونه به بیا په مئی کې چې په غرب الهند یعنی په ویست انډیز کې په کوم د شل شل اورونو جام جهاني شروع کیږي، هغه ته به لار پیدا کوو. نو دا خبره ما ځکه وکړه چې موږ د ورځ په ورځ باندې به مشکلات نور هم زیاتېږي، ځکه چې موږ د ډېره خواري نور هم په کار ده. نو انشاءالله د موږ په دغه دوبۍ ټورنمنټ کې د ګټلو ډېر چانس ده، که د موږ لوبغاړي لکه څنګه چې اوس روان دي، او څنګه چې موږ تیر ځل کامیابیانه ترلاسه کړې، که همدغسې موږ خواري وکړو او محنت وکړو، نو انشاءالله چې به دغه راتلونکي ټورنمنټ کې به موږ فاینل ته نه بلکې فاینل به موږ هم ګټو، او بیا به په جام جهاني کې د شل اوریزو په جام جهاني کې به موږ برخه اخلو، تر څو په لومړي ځل به د افغانستان ټول ملت او د افغانستان د کرکټ ټول مینوال به د افغانستان ټیم په ژوندۍ بڼه باندې په تلویزیون باندې وګوري.
کلن راته ووایه چې د نړۍ له مهمو ټیمونو سره به څه وخت تاسو مخامخ کیږئ، کوم هیوادونه به وي؟
لکه څنګه چې ما خبر وکړه په دغه دوبۍ کې ټورنمنت کې اته ملکونه دي چې په دې کې افغانستان، سکاټلینډ، هالینډ، کینیډا، کینیا، عربي امارات او متحده ایالات امریکا ټیم پکې ده. دغه د اتو ټیمونو ترمنځ د غوراوي لوبې دي، یعنې کوالیفاینګ راوند ورته ده. د ورلد جام جهاني لپاره دغه اتو څخه به دوه ټیمونه چې کوم فاینل ته ورسیږي هغوی به بیا دغه مضبوطو حریفانو ته لکه پاکستان، سریلنکا، آسټرالیا، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ او دغسې نورو ملکونو ته دغه دوه ټیمونه بیا هغو ټیمونو ته لار پیدا کوي چې د هغو ترمنځ به بیا جام جهاني کېږي، په ویسټ انډیز کې به ترسره کېږي. نو انشاءالله د موږ په دغه ټورنمنت کې د کامیابۍ هغه تناسب چې زه ورته وایم انشاءالله تر 80% پورې موږ امکان شته چې د افغانستان ټیم به دغه جام جهاني لپاره لار پیدا کوي.
ډېره زیاته مننه کوم رئیس احمدزی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی رئیس خان احمدزی و چې د سریلانکا له مرکز کولمبو څخه یې د خپلو مسابقو په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکول. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام ته چې امین امان الله امیرزی برابر کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس د تاسو هغه ټلیفونونه به هم خبرو کړو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او د کورنۍ غړي لټوي. د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم را رسیدلې دي. نو که غواړئ چې خپل ورکشوي عزیزان پیدا کړئ، آزادي رادیو کې د ورکشوي عزیزانو پروګرام ته غوښ شئ او د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورئ. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د آزادۍ رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو پروگرام ته وګیاست. د پروگرام په پیل کې راځي چې هغه یو لیک ولولو کوم چې مونږ ته عبد الله رشید را لېږلی دی. د خپل لیکې داسې لیکي: لومړی تر هر څه دمخه زه عبد الله رشید د غزنی دی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د جان مراد د منطقې د قلندرخیلو د کلي اوسیدونکی خپل سلامونه او نیکی هیله د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته په ښه وخت کې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ستاسې د روغتیا او سلامتۍ په هیله. وروسته قدرمنو، زما او ښی چې عاجی جمعه خان نومیږي، د غزنی د ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د میرخان د کلي اوسیدونکی دی چې له تیر یو کال را په دې خوا یې د کابل ولایت د اومې ناحیې د واصلآباد په سیمه کې ژوند کوو. د روان کال 1488 د زمري د میاشتې په 28مه نیټه له کوره وتلی او تر ننه یې هیڅ درک نه دی معلوم. فقط یو همسایه دا خبره کوي چې ما ته یې په همدې ورځ تلیفون وکړ او راته وویل چې زه اوس د کابل په هوایی ډګر کې یم او غواړم چې د چین هیواد ته ولاړ شم او بس. اوس مې د آزادۍ رادیو له محترمو کارکوونکو څخه دا هیله ده چې د آریانا افغان هوایی شرکت او نورو خصوصي هوایی شرکتونو له استادو څخه د ما د ورک شوي عزیز پوښتنه وکړي تر څو معلومه شي چې د مونږه دغه عزیز په رښتیا هم د دوی په طیارو کې کوم هیواد ته سفر کړی دی او که نه. او له اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې که د ما د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري نو ما ته دې په دې شمېرې تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دا دي: 0000 یعنی 3 0 9 4 1 1 5. د تلیفون شمیره به یو واري بیا ووایم: 0000 9 4 1 1 5. د تلیفون بله شمیره: 0000 3 5 0 3 1 2. د تلیفون شمیره به یو واري بیا ووایم: سفر و و دری پینزه سفر دری یاو و دوا. گرانا اورورا عبدالله رشید ده غزنی لولایت چخه. مونگ ده آزادی راژیو لدارنا ده تاسه ده دغه ورکشوی عزیز پاکلا معلومات خپاره کرد. پا ده هیلا چه ده تاسه ورکشوی عزیز پیدا شی. گران اورورا تکوله شی چه ده آریانا هوایی شرکت آویانورو هغو خصوصی شرکتو سره په تماس کشه چه ده چین هیواتا پروازونه لری آولدوی چخه پختنه وکړي. پا ده هیلا چه ده تا ورکشوی عزیز پیدا شی. همدار از یو ایمیل هم آزادی رادیو تر رسیدلی دی. دغه ایمیل زمونګورور عبدالله جان د سید آباد ولسوالۍ څخه آزادی رادیو ته رالیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایي او بیا وایي چې د دوی یو خپل چې دیرس کاله کېږي نادرکه ده، نوم یې غلام دستګیر دی او دی وایي چې زه د هغه لمسی یم. زما نوم عبدالله دی او د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. که چاته د دغه شخص په هکله څه معلومات وي نو په دې شمېره دې مهرباني وکړي موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 03-05-53-3. د تلیفون شمېره به یواره بیا ووایم 03-05-53-3.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د ورکشو عزیزانو پروگرام ته غواګیاست. اوس راځي چې هغه پیغامونه وورو په کومو کې چې د تاسو زینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. دغه کسان چې پیدا شوي دي د ونوم ظاهر دی او د بل نوم محمد نبی دی. راځي چې دغه پیغامونه پر لپسې یو ځای سره واورو.
دلته یو لالا دی افغانستان ته رسیدلی دی. نوم یې لالا ظاهر دی. ولد یې کم خان زوی ولایت یې غور. دغه زموږ شماره ده 0-315-15-18-54. که هر چا شناخته یې ورور یې وراره یې اکا یې په دغه شماره زموږ ټلیفون وکړي 0-815-15-18-54. وسلام.
زه اجتماعي کارمند یم. یو کس د محمد نبی په نامه او د ګلاب زوی چې عمر لس کلن دی. د مور نوم یې ګل ببو او دوه خوندې نومونه یې خدیجه، شفیقه، جمیله، خاتمه ده. د ورونو نومونه یې فضل ربی، باری دی. د ماما نوم یې محمد ولی دی. څو موده مخکې دا الک ورک شوی دی د کوټې د پاکستان نه چې منطقه سریاب او د نور آباد د کلی دی. اوس دا الک پیدا شوی دی چې دا الک خپل ځان اصلا د کندهار او یا هلمند منطقو خپل ځان معرفي کوي. څوک دوستان او کورنۍ زموږ ژغ اوري کیدای شي په دغه شمېره موږ سره اړیکې ټینګي او خپل دغه زوی تسلیم سي. زموږ د شمېرې نمبر 0-9-3-1-1-1 د تکرار د شمارې درته وایم 0-9-3-1-1-1.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو کو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي خو په پای کې مو د تلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم.
زه بعد محمد ملاج محمد زوی د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی. دما کاروبار په حیدرآباد کې دی. ما یو ورور د جان محمد نیمې له پروسه کال راځي ورک ده نه پته ده. نو کدی که څوک دې ته مبارک حال لري دای خپل اروي نو بده نمبر باندې دی نما
سره ټلیفون وکړم مهرباني وکړئ. سلام ګرانو اوریدونکو که تاسو د دغه شخص په اړه څه معلومات لرئ په دې شمېره ورته ټلیفون وکړئ 00923324349. د ټلیفون شمېره به یو ربیا وایم 00923324349.
زما زوی چې دی ورک دی زه عبدالنمیږم او راغنم چې دی خان محمد دی او تللی دی د افغانستان په طرف باندې کدار مسلمان سره یا څوک معلومات لري په دې نمبر باندې دی ما ته زنګ وي او د عمر شدی تقریبا 15 کال شپږ کال عمر دی کدار مسلمان رور معلومات لري ما ته دی په دې نمبر باندې زنګ وي.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو کتا سي د دغه محترم اوریدونکو د ورکشوي عزیز پاکله معلومات لري ورته په دې شمیره ټلیفون وکړي 00923032243 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00923032243. یو ګران ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی د خپل د ترور زوی لټوي خو دغه ګران ورور د ترور د زوی نوم نه دی ویلی او همدار از ویل دی چې مونږ د پیغامونه نه خبرو. ګران وروره کله چې ته ازادي راډیو ته ټلیفون کوې خپل ورکښوي عزیز لټوي اول خپل نوم واخله بیا د هغه چا نوم واخله چې لټوي تا دغه شخص چې د تا د ترور زوی ده نوم نه دی اخیستی. خیر مونږ به دادای د تاسې دغه پیغام خپور کړو په دې هیله چې د تاسې د ترور زوی پیدا شي.
زه شیر رحمان د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پښتو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو د ترور زوی چې د پیج درې د چتې درې ولسوالۍ د بولک د کلي نه اته میاشت کېږي چې ورک شوی دی. لس کاله عمر لري. که چاته معلومات وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي. دا زموږ دوهم پیغام دی چې نه خپرېږي. صفر زما ټلیفون شمېره ده 0500 85 44 1.
ګرانو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمېرې ولیکئ ځکه وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه احمد ولی د کابل د مسجد ولسوالۍ ما اول د ما سلامونه د ازادي ټول کارکونکو ته ورسیږي. د ما یو انډیوال دی د مسجد کټ څنګ د کلی دی د اکبر جان زوی دی چې نوم یې شیر احمد نومیږي او په کور کې ورته احمدزی وایي. دا داس کال کېږي چې زه ترې خبر نه یم. که چاته معلومات وي او دی پېژني او یا دی په خپله اوري نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي 20 91 93 22 9 5 3 5.
زه احمد آغا د پاکستان د کوچ څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی دی په نامه د سید آغا د ولایت قندهار د ارغنداب د ولسوالۍ د ګل کلاچی دا درېم کال چې لا درکه شوی دی. هر څوک په دې باره کښې معلومات لري نو ما ته دې په دغه ټلیفون زنګ ووهي 0306 03 83 83 2 یا 0306 83 83 3 2.
کریم د کندهار د ولایت د شتون ولایت د ولسوالۍ څخه زما زوی حافظ عبدالرحمن نومیږي. 14 کاله عمر لري. تقریبا 12 میاشتې مخکې په ولایت کښې ورک شوی دی. که هر څوک له حافظ عبدالرحمن پاکې معلومات لري او یا دوی په خپل دایمان اوري نو دغې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 5 0 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
نامه باندې یو قرن راځي را پدې خو ورکشه باندې نه درکه د خپل کورنۍ سره چې د زامن لري یو ډول ځان یو ځخه او کاش که ته وسګي په دغه نمبر د موږ خبر راکړه ستر وو څه ونه نه وي شپږ پنځوس درې څلوېښت دوه نه وي سلام علیکم
بلی سلام علیکم صفت الله افضل نگار وایت د خوګانو ولسوالۍ ده زما د کاکا زوی الهام ولد العلاقه اتلس کال عمر لري د روان کال د قوس د میاشتې په یویشتمه نیټه په کابل کې د ارزان د قیمت د سیمې څخه د خپل کور څخه ورک شوی دی که چیرې چا سره یې معلومات وي نو ډېره مهرباني به وي په دغه نمبر دې زنګ ووایي صفر اووه سوه نهه نوي نهه دېرش اتلس درې اتیا بیا تکراروم صفر اووه سوه نهه نوي نهه دېرش اتلس درې اتیا والسلام
زبیر بار د هرات ولایت سیګلند ولسوالۍ زبیر کو د علاقه داری جبرکه و عزیز لارم ما کاکا دای چې په نام د در خدود چې د دېش کال کې د ورکړې په هر ځای کې چې دا خبر څه مو سې په دې شمیره بلې څه په هوا نه پیندو څلو دره یو څلو یو وسلام
محمد موسی د ننګرهار ولایت ما خبرې کوم د لوګر ولایت یم موږ مرګري حضرت می هغه تقریبا ات کال راته دی خو به دې زره کسه کې چې تا دا واځه او ما ته دې ته دا نمبر باندې یو ټلیفون وکي صفر او اویا اتسو دې پنځوس اتسو لس اتو وسلام
زاد الغفار ده كنديلا ده شريف سعيد كريشي ده كنت اسمعي ورور ده عبد الوهاب كنت سمعت بلاو بلا ما جينا خنزي ده جابرين لخي ده تير قرجين ورز مخي ده كورنا ده ركسوه ده كهار مترنا ورور ده فقط براكي ماتي ده فبغش برو جنوي سفر وايا ساشت ومني جرش يواتيا دلش مرده سفر وايا سليش ليش الوايا نويش بريد برطي لأي زالبي السلام
زه احمد شاه د هرات ولایت در باد سنگی د ورسوالۍ د تورغونډۍ اوسېدونکی یم او زموږ هغه انډیوالان چې د اروپا او کشورو ته تللي دي لکه اختر محمد عبدالمحمد حاصل خان نبی جان و موږ ته دې یاد زنګ ووهي او زموږ د تلیفون نمبر همدغه دی صفر نه سوه شپانس نه سوه ناویا شپېته درو اتیا په دغه نمبر دې موږ ته تماس موږ سره ونیسي وسلام
الو السلام علیکم زه عبد العلیم د ګنګل ته خبره کوم زما یو ورور دی مشر ورور مورک دی په نام د عبد الکریم دی د عبد الکریم او د عبد العلیم او د محمد نیم ورور دی من الله کاز دی دا یو ولد کال کیږي چې ورک دی پر جات کو وخت په چپستر گئی وسته سودی ټاپ دی پر لاس یې ټول ټاپ دی کار څوک د غواز اوري یاد خپل او مستری پر دغه شمال لنګوي کله چار ځای ماشي ځناوشي په دورځو مستشل دي سوال تلیفون نه مزاري او دار سي ماشي کې چې اکی مست تلیفون ورته کړی درکه مستنه معلومیږي په کوم نور ځای دی د واشیر او لسوالي دی د من ولایت دی چې هر څو کاوري یاد خپل په دغه لمه د مست تلیفون وکي کول وو په ګرنګل کې دی یو لک روپې انعام دی صفر اته دوا پنځه پنځه صفر درې 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 نه بل شماره صفر اته دوا پنځه پنځه صفر څلور یو څلور و سلام
زه غلام نبی د روزګان د ولایت دهراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما دمه ماخي کې سلام او سید محمد نیږي شل کال کېږي چې کلی دي پاکستان ته هیڅ څه نه و که چا ته په معلوماتي یا پاتې یا د سپورز از نه راغوري نو زموږ تلیفون نه راځي صفر و نه پنځه صفر پنځه اته پنځه دوه نه وسلام
السلام علیکم زه محمد ولی د کابل نه خبرې کوم دما سره ورور یو کټوازه دیوانو درسمیل خان چې سنم جلاد خان او بل ورور عجب په یو سیم کې سبق را سره وی دا ډیر کاله چې درک نه لګي چې معلومات دي ما ته په دې نمبر ټلیفون وکي صفر او سو او نوی دو سو تلوی او سو صفر او سو او نوی دو سو تلوی او سو
افسر خان د ننګرهار ولایت د چاګل کلی نه زه تاسو مخاطب یم د مونږه د یو کلیوال ورکړه د رحیم په نوم اصحابي مرستیا لري که چاته معلومات چې په صفر اووه سوه نهه نوي صفر درې نوي او درې سوه نولس باندې د مونږ ته زنګ ووایي او د عبدالکریم ورور ده او د غفور ورور ده او ووړی ورک شوی ده
گران اوریدونکو محترم دوستانو زمونږ یو ګران اورور فضل الرحمن له کونړه تلیفون کړی دی له ازادي رادیو او خاصتا د ورکوښو عزیزانو له پروګرام څخه مننه کړې ده. راځي چې د دغه ګران اورور پیغام واورو.
السلام علیکم زه فضل الرحمن د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته زمينی او خلوص نه ډک سلامونه وایم. زه د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام څخه مننه کوم. مخم خو وسلام
گران اورور تا چیل آزادی رادیو او خاصتا د ورکوښو عزیزانو له پروګرام مننه کړی ده. له تا څخه هم مننه کوو په دې هیله چې د تا کوم ورکښوی عزیز د آزادی رادیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام لاره نه پیدا شوی وي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212